आज व्यू 360 में पाकिस्तान का आर्मी एक्ट क्या है और इसके जरिए फौजी अदालतों से सिविलियंस को कैसे सजा हो सकती है। बात करेंगे कानूनी और इंसानी हुकूक के माहिरीन से।
आई रियलाइज कि मुझे कोई जवाब मिलने वाला नहीं है।
के वॉशिंग स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब से मुंतखब होने वाले अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी के नोटिफिकेशन कलदम करार दे दिए हैं। जुम्मे को लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद करीम ने महफूज फैसला सुनाते हुए स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत की कि इस्तीफों के मामले पर मुतल्लिका अरकान को सुनकर दोबारा फैसला किया जाए। पीटीआई के साबिक अरकान कौमी असम्बली रियाज फतियाना, शफकत महमूद समेत पीटीआई के पंजाब से मुंतखब होने वाले 72 अरकान कौमी असम्बली ने अदालत से रुजू किया था कि स्पीकर ने उनका मौकफ सुने बगैर इस्तीफों की मंजूरी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए थे। इस बारे में मजीद बात करेंगे और कुछ और भी अहम खबरें हैं जिनको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। ये इतलात भी आ रही हैं कि जमात इस्लामी के सरबरा सिराजुल हक पर जोब कोयटा में एक खुदकुश हमला हुआ है जिसमें वो महफूज रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान में जो लेटेस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उन पर बात करेंगे और पाकिस्तान में इंसानी हकूक की जो सिचुएशन डेवलप हो रही है मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स के हवाले से उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं लाहौर, जहां इमरान खान को जब से अदालत से जमानत मिली है उसके बाद जब से वो अपनी लाहौर में रिहाइश का पहुंचे हैं उसके बाद से वो तकरीबन एक तरह से मुकैद हैं अपनी रिहाइश का, जिसे जमान पार्क कहा जाता है उसमें, और उसके इर्द गिर्द रोजाना ही कुछ ना कुछ हो रहा है। कल खबरें आई थी कि कुछ दहशत गर्दों को जो वहां से भागने में मुबैना दहशत गर्दों को जो वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया, और आज भी बहुत कुछ हो रहा है, खबरें आ रही हैं, मुसलसल अपडेट्स हो रही हैं। तो हम चलते हैं लाहौर में, हमारे नुमाइंदे हैं जियाउर रहमान उनके पास, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज क्या हुआ है लाहौर में। फोन के जरिए जिया हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो जिया बताइए आज क्या अपडेट है, क्या कुछ हो रहा है इमरान खान की रिहाइश गाह के बाहर।
देखिए आतिफ, पीटीए के चेयरमैन की रिहायशगाह के अतराफ में जो तीन रोज कबर रास्ते बंद किए गए थे वो आज जुमे के रोज ही बदस्तूर बंद है। जमान पाक को आने वाले तमाम रास्ते जो है पुलिस ने बैरियर लगा के बंद किए हुए और तमाम जगहों पर जो है वो उसी तरह से पुलिस की नफरी मौजूद है। सिर्फ जमान पाक के जो रिहायशी अफराद हैं उनको उनके शनाख्ती कार्ड या सहाफियों को उनके इदारों के कार्ड देखने के बाद जो है वो जमान पाक की तरफ आने दिया जाता है। आज इमरान खान ATC में कोर्ट के लिए पेश हुए, इसके बाद जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में अपने केस में पेश हुए, दोनों जमातों को जमानतें मिली। और जहां तक इमरान खान के घर की बात है तो आज जो कमिश्नर लाहौर डिवीजन है मोहम्मद अली सावरा की सरबराही में एक 5 सुक्री टीम, इसमें डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफे आयत है, इसी तरह SSP ऑपरेशन सुहेब और DAG ऑपरेशन जो एक और अफसर थे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, ये लोग यहां पर इमरान खान की रिहायशगाह आए। उन्होंने आज इमरान खान के साथ मुलाकात की और उन्हें ये कहा कि हुकूमत को ये लगता है कि उनकी रिहायशगाह के इर्द गिर्द अंदर जो है मुबैना तौर पर 40 जो ऐसे शरपसंद अनासर या दहशतगर्द हैं जो 9 मई को असली तनसीबात पर हमले में मुलव्वस थे। इस सिलसिले में जो मुजाकरात हुए वो इमरान खान से बराह रास्त मिले, उन्होंने इमरान खान को पर कायल करने की कोशिश की कि किसी भी तरह से उन्हें घर के सर्च वारंट की जो है वो तलाशी दी जाए, वो तलाशी लेंगे। ये जो सर्च वारंट थे ये मोहम्मद अली रंधावा जो इस टीम की हुकूमती टीम की सरबराही कर रहे थे, ये मुतलका अदालत से सर्च वारंट लेके आए थे। आज वो रिमांड का थे, उन्होंने इमरान खान के साथ मुलाकात की, जिसका जो फैसला है वो इमरान खान थोड़ी देर कबल जो है वो देंगे कि क्या आया उनको अपने घर के सर्च वारंट तलाशी देना या नहीं देना। लेकिन एक और बात भी कि जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है तो जो मीडिया के लोग हैं उन्हें भी जमान पाक इमरान खान के रिहायशगाह के अंदर इजाजत दी गई ताकि जो भी सर्च ऑपरेशन हो वो मीडिया के नुमाइंदों की मौजूदगी में हो।
राइट, बहुत शुक्रिया जिया, आपने हमें ये अपडेट्स दी। और जैसा कि जिया ने बताया कि अभी जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त अभी निगोशिएशंस या डायलॉग जारी है हुकूमती टीम और इमरान खान के दरमियान कि क्या इमरान खान हुकूमती टीम को मुतमईन कर पाते हैं कि उनके घर और उसके अतराफ में ऐसे कोई अनासर मौजूद नहीं है या वो ये इजाज़त देते हैं कि उनके घर को सर्च किया जा सके। इस बारे में भी मज़ीद बात करनी है और हमने ये भी बात करनी है आज जो ایک بہت ہی انتہائی اہم فیصلہ آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے. پی ٹی آئی کے 72 ارکین نیشنل قومی اسمبلی جو کہ پنجاب سے منتخب ہوئے تھے ان کے استعفوں کو قلعدم قرار دے دیا گیا ہے. اس کی بہت امپلیکیشنز ہوں گی, خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جس وقت ایک محاذ آرائی چل رہی ہے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان, اور اگر پی ٹی آئی کے یہ استعفے نامنظور ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے ارکان پہنچ جاتے ہیں نیشنل اسمبلی میں تو کیا کچھ ہوگا. اویس توحید ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں. اویس تھینک یو سو مچ. اویس یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس سے تو جو نیشنل اسمبلی کا اسٹرکچر ہے اس وقت اس میں تبدیلی آ جائے گی. اپوزیشن ایک مرتبہ پھر سے باقاعدہ پی ٹی آئی کے پاس آ سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان اپوزیشن لیڈر بن جائیں.
تحریک انصاف کے صفوں میں تو ایسے ہی معاملات ہیں. علی ظفر صاحب جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ بس اب ہم واپس آ گئے, ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا. یہی کچھ فاروق حبیب صاحب جو اس وقت منظر عام پر ہیں ان کو ڈیٹین نہیں کیا گیا ہے, رابطے میں ہیں وہ میڈیا کے ساتھ بھی, انہوں نے بھی اسی طرح کا رد عمل دیا ہے. تو ان کی صفوں میں تو بہت زیادہ ایک طرح سے خوشی ہے کہ بس اب ہم اسمبلی واپس جائیں گے. لیکن جو لگتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے آتے اس میں یہ کہا گیا کہ آپ کے حق میں یہ فیصلہ ہے, لیکن آپ نے چونکہ یہ کہا تھا کہ ہمیں سنے بغیر ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے راجہ پرویز اشرف اسپیکر نے اور یہ میل ایف آئی ڈی ہے, تو اب آپ جائیے اسپیکر کے پاس اور پھر فیصلہ ہوئے گا. تو جو اس کے اندر جو رولز ریگولیشن ہے آرٹیکل 69 ہے جو پاکستان کے آئین کا 69, وہ یہ کہتا ہے کہ اسپیکر کی جو رولنگ ہے وہ ایک لائف ٹائم ہوتی ہے اور وہ اسی کو استحقاق ہے اور معاملہ وہیں پہ اٹکا ہوا ہے. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نہیں استحقاق ہے, ان کی نیت میں فتور ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اب یہ جائیں گے راجہ پرویز اشرف صاحب کے پاس اور جائیں گے, ایک بڑا ہنگامہ ہوگا منڈے کے روز. یہ ایک ڈیلیگیشن میں جائیں گے اور کہیں گے یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, اب آپ ہمارے حق میں فیصلہ دیجیے. تو راجہ پرویز اشرف صاحب کیوں کریں گے, کیونکہ فرینڈلی اپوزیشن تو آلریڈی ہے. راجہ ریاض صاحب وہاں پہ جنہوں نے اپنی سوئچ کی ہے لوئلٹیز وہ وہاں پر ہے. اچھا پھر اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ پی ٹی آئی والے کیوں چاہیں گے. پی ٹی آئی والے دیکھیں, ایک تو ان کو لگ رہا ہے کہ الیکشن عنقریب نہیں ہونے والے, تو وہ اسمبلی میں جائیں گے, اسمبلی میں خوب شور شرابہ مچائیں گے. قانون سازیاں جو یہ کر رہے ہیں اس کے اندر وہ رکاوٹ ڈالیں گے جو اسمبلی کے فلور پہ اپنا کردار ادا کریں گے, کرنا چاہیں گے. دوسرا یہ چاہیں گے کہ یہ فرینڈلی اپوزیشن جو لیڈر ہے راجہ ریاض اس کو تبدیل کیا جائے اور پارلیمانی لیڈر جو ہے پی ٹی آئی کا اس کو بھی جو ہے وہ چینج کیا جائے. تو اسمبلی کے اندر ایک کشمکش دیکھیں گے اور کریں گے. جب راجہ پرویز اشرف یہ کہیں گے مفروضے کی بنیاد پہ, میں کہہ رہا ہوں جو میری سیاسی بصیرت ہے, کہ جب وہ یہ کہیں گے کہ ہم نہیں کرنا چاہ رہے, تو پھر یہ کہیں گے دیکھو ہم واپس آنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمیں واپس نہیں کیا, تو ایک سیاسی کشمکش رہے گی اسمبلی کے فلور کے باہر. اسمبلی کے باہر ایک بڑا ایک آپ کو لگے گا کہ اسٹیج ہوئے گا, لیکن بہت سارے لوگ تو نیشنل اسمبلی کے جو ان کے لوگ ہیں وہ ڈیٹینشن کے اندر ہیں, اسد عمر صاحب ہیں اور لوگ ہیں.
اس پہ بھی ہمیں آگے چل کے بات کرنی ہے اور چونکہ ہمارے پاس ٹائم محدود ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہیومن رائٹس کی سچویشن ہے اس پر بھی ہمیں بات کرنی ہے. اور آج سوشل میڈیا پر بہت ہی ایک ٹچنگ فوٹیج بھی ہمیں نظر آئی جس میں شری مزاری صاحبہ کی صاحبزادی جو کہ وکیل بھی ہیں وہ بالکل شی بروک ان ہر ہاؤس کہ ان کی والدہ کو جو ہی رہائی ملی ان کو ایک اور کیس میں پنجاب پولیس نے گرفتار کر لیا. اور آج یہ سوال بھی ہوا عدالت کے باہر اٹارنی جنرل سے, تو انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پولیس از obligated to you know to coordinate with the other police forces of the country اگر وہ کوئی ایسا وارنٹ لے کر آتی ہیں. تو اس پر بھی ہم بات کریں گے, لیکن پہلے چونکہ آج ہم نے پروگرام میں بات کرنی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے اور پاکستان کی حکومت اور فوج نے تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے بعد 9 مئی کو جو بڑے پیمانے پر ہونے والے جلاؤ گھیراؤ کے واقعات تھے اس میں ملوث افراد پر فوجی اور سویلین عدالتوں میں مقدمے چلانے کا اعلان کیا تھا. دوسری طرف انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ پاکستان میں عام شہریوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانا بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کی خلاف ورزی ہوگی. ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ پاکستان نے بین الاقوامی کنونشن برائے سماجی اور سیاسی حقوق کے آرٹیکل 14 کی توثیق کی ہے. یہ آرٹیکل قانون کے مطابق کسی بھی معاملے پہ مجاز آزادانہ اور غیر جانبدار عدالت میں مقدمے کو یقین یقینی بنانے سے متعلق ہے. پاکستان کا آفیشل سیکرٹس ایکٹ 1923 اور آرمی ایکٹ 1952 کیا ہے اور ان کے تحت مجرموں کو کیا سزائیں ہو سکتی ہیں, اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے آج کے پروگرام میں. لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک ایسی ایگزامپل بھی دکھائی جائے کہ ہوتا کیا ہے فوجی عدالتوں میں. اب سے کچھ عرصہ پہلے ایک ریٹائرڈ میجر جنرل ظفر مہدی عسکری اور ان کا خاندان منظر عام پر آئے اور ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے بارے میں ایک تنقیدی خط لکھنے پر ان کے بیٹے کو ایک فوجی عدالت نے 5 برس قید کی سزا دی. میجر جنرل ریٹائرڈ ظفر مہدی نے کہا کہ انہیں نہیں معلوم کہ اب وہ انصاف کے لیے کہاں جائیں. وائس آف امریکہ کے آصم علی رانا نے اس پر اس وقت ایک رپورٹ تیار کی تھی اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک مرتبہ وہ رپورٹ آپ کو دوبارہ دکھائیں.
سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملازمت میں توسیع پر تنقیدی خط لکھنے اور اسے دیگر فوجی جرنیلوں کو بھیجنے کے معاملے پر پاکستان فوج کے ایک ریٹائرڈ میجر جنرل ظفر مہدی عسکری کے بیٹے حسن عسکری کو 5 برس قید کی سزا پر ان کے اہل خانہ پہلی بار میڈیا پر آئے. اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں ریٹائرڈ میجر جنرل ظفر مہدی عسکری کا کہنا تھا کہ میرے بیٹے کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا.
I had a lot of trust کہ آرمی میری مدد کرے گی یہ وہ, تو میں نے پرسنلی ان کو اپروچ کرنا شروع کیا. کوئی پریس میں نہیں گئی, کوئی کچھ نہیں کیا, ان کو جا کے کہا کہ یہ کیا ہے. تو جیسے ہے وہ چیزیں ٹالتے ہیں لوگ جو نیچے اسٹاف ہوتا ہے کہ ہاں جی ہم ان سے بات کریں گے, آپ کو بتائیں گے. ایسے کرتے ہوئے ٹائم گزرتا گیا ہے, دین آئی ریئلائز کہ مجھے کوئی جواب ملنے والا نہیں ہے.
جب سزا سنائی گئی تو کوئی چارج شیٹ یا فیصلہ کی کاپی نہیں دی گئی. حسن عسکری کی بہن زہرہ مہدی نے کہا کہ حسن کے خلاف سادہ کاغذ پر فیصلہ لکھ کر 5 سال کی سزا دی گئی.
اس خط میں اس نے پورے لکھا تھا کہ کیا ملک پہ فیصلے ہوئے گئے ہیں اور ان کے کیا اثرات ہمارے ملک پہ اکنامکلی اور پولیٹیکلی پڑیں گے اور اس سے کیا ہمارے پاکستان ول ہیو اے ڈاؤن فال, سو ری کنسیڈر, ری چینج, اینڈ اف یو کانسٹنٹلی ڈو دیٹ اٹس بیسٹ یو شوڈ ریزائن. حسن کا ایسے کوئی پولیٹیکلی نہ کسی سے تعلق ہے, نہ کسی انسان سے, نہ کسی آرگنائزیشن, نہ کچھ. وہ بالکل ایک عام آرڈینری سٹیزن ہے.
حسن عسکری پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں اور ان کا فوج سے کوئی تعلق نہیں, لیکن انہیں فوجی افسران کو آرمی چیف کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے الزام میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے 5 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی. حسن کی وکیل ایمان مزاری کا کہنا ہے کہ اس بارے میں 3 قانونی فورمز پر رجوع کیا گیا ہے.
3 فورمز پر پینڈنگ ہے اور 2 فورمز تو بالکل مطلب ہے, ایک فورم لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل اپنی مرضی کے مالک ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ملتان جانا ہوتا ہے کیس کے لیے, اپنی مرضی سے فکس کرتے ہیں اور جب چاہے وہ کیس لگاتے ہیں.
اس کیس کے حوالے سے پاکستان فوج کے ترجمان ادارے کی طرف سے تاحال کوئی جواب نہیں دیا گیا. تاہم ماضی میں اس کیس کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ ملکی قانون کے مطابق عدالتیں اس کیس کا فیصلہ کریں گی.
جی یہ وہ سٹوری تھی جو اس وقت کی گئی تھی اور اسی پر آج ہمیں مزید بات بھی کرنی ہے. اویس توحید ہمارے ساتھ کنٹرول روم میں یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں, جبکہ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں ماہین پراچا صاحبہ جو کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے منسلک ہیں, اور لاہور سے ہی وکیل اور کرمنل لا امور کے ماہر اسد جمال صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہیں. پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ایک مرتبہ پھر اویس سے ہی بات کریں. اویس, آپ نے ملٹری کورٹس کی کاروائیاں کور بھی کی ہیں, تو ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو پہلے بتائیے کہ یہ ملٹری کورٹس کے اندر جب کسی کیس کی سنوائی ہو رہی ہوتی ہے تو کیا ایلیمنٹس ہوتے ہیں, کس قسم کی ہوتی ہے یہ کاروائی؟
دیکھیں, سب سے پہلے تو جب اسکول کالج میں تھے, جب ہم نے دیکھا کہ جنرل ضیاء کے دور کے میں سمری کورٹس بنائے, اور اس کے بعد پھر ایک بہت بڑے کمیونسٹ لیڈر تھے جام ساکی, ان کا عالمی طور پر وہ کیس جو ہے وہ ہیڈ لائنز کے اندر آیا. وہاں پر بینظیر بھٹو صاحب آئے, جنرل ضیاء کے دور میں ولی خان صاحب آئے, سارے لیڈران آئے, اور وہاں پہ جیل کے اندر اس زمانے میں ہوتے تھے جو ہمارے نوجوان ساتھی ہوتے تھے اسکول کالج کے, وہ بتاتے تھے کہ جب ان کے وہ جاتے تھے اس سمری کورٹس کے اندر تو ایک ماحول عجیب سا ہوتا تھا, خوف طاری ہوتا تھا, اور بہت ساری پرمیشنز کے بعد اندر جاتے تھے ان کے رشتے دار یا لواحقین وغیرہ, لیکن اس کی کوئی آپ کو رپورٹنگ وغیرہ کی اجازت نہیں تھی, صرف وکیل آپ کا آ کے بریف کر دیتا تھا. اور پھر ہم نے دیکھا جو میں نے خود اپنی صحافتی کیریئر میں دیکھا وہ یہ دیکھا کہ جب کراچی کے اندر خون خرابہ ہو رہا تھا, حکیم سعید کا اسیسینیشن ہوا تھا جو اس وقت کے گورنر تھے, اور اس کے بعد گورنر راج نافذ ہوا, نواز شریف صاحب تھے, تو فوجی کورٹس بنے جو بعد میں لیگل قرار دیے گئے سپریم کورٹ سے. تو ہمیں ظاہر بات ہے کہ ہمیں ملٹری ملیر کینٹ لے کے جایا گیا, وہاں پہ چھوٹی چھوٹی بیرکس تھیں, بیرکس کے اندر بینچز تو ہوتی ہیں, سمپل سا ایک چھوٹا سا کورٹ روم ہوتا ہے, اور بیچ میں جو ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ لیفٹیننٹ کرنل اس کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے جج کے طور پہ, جیک برانچ جو ہوتی ہے آرمی کی اس کا ایک لیفٹیننٹ کرنل ہوتا ہے, اس کے ساتھ ایک معاون ہوتا ہے میجر رینک کا عمومی طور پہ, اور اس کے بعد جو ایکیوز ہے اس کو ایک سول لائر کی جو فیسلٹیز ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں کہ جی آپ اپنا لائر کر لیں. اگر ایکیوز مالی طور پہ نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرووائڈ نہیں کر سکتا, تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو پرووائڈ کرتی ہے کورٹ, اور اس کو کہتے ہیں کہ فرینڈز آف دی ایکیوزڈ. تو وہ دیکھا, لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ جو سزائیں ہیں وہ کالا دور کہلاتا ہے, اور غیر جمہوری دور کے اندر
جب بھی واپس ہم
196 ابھی پشاور ہائی کورٹ میں ہوئی ہے, لائرز ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بتائیں گے, سیٹ وقار احمد سیٹ صاحب نے 196 جو ہے وہ سزائے کالا دم قرار دی تھی اے پی ایس کے بعد. جب
انکلوڈ کرتے ہیں ماہین صاحبہ کا جو کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل سوری ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے ہیں. ماہین صاحبہ, سویلینز کے ٹرائلز فوجی عدالتوں میں نہیں ہونے چاہیے, آپ کے نزدیک کیا ایسی وجوہات ہیں کہ یہ اقدامات ہیومن رائٹس جو آرگنائزیشنز ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ کسی بھی سویلین اتھارٹی کی موجودگی میں ایسے اقدامات نہیں ہونے چاہیے, کیا وجوہات ہیں, کیوں نہیں ہونے چاہیے
اس کا؟ جی ایک تو ایچ آر سی پی کا ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ یہ کاروائیاں کھلے عام نہیں ہوتی, اور کیونکہ فوجی عدالت کی کاروائیاں اس طرح ہوتی ہیں تو یہ ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے کہ جرم کے اعتراف کے لیے تشدد کیا جا سکتا ہے, ایک تو یہ رسک ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستان واحد ملک ہے ساؤتھ ایشیا میں جہاں غیر جنگی جرائم کے لیے فوجی عدالتیں میں مقدمات کے ٹرائل کی اجازت دیتا ہے, تو یہ کوئی ثبوت ہمارے سامنے نہیں ہے کہ لوگوں کی نظروں میں قانون کا احترام بڑھانے میں ملٹری کورٹس کا کوئی رول ہوتا ہے. یہ فور دا موسٹ پارٹ ایک جبر کا آلہ ہے جس کا مقصد اختلاف رائے کو دبانا ہے.
حکومتیں یہ کہتی ہیں کہ ان کورٹس کے ذریعے قانون یا انصاف کا جو طریقہ کار ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جاتا ہے, اور یہ بالکل ڈائریکٹلی ان چیزوں پر کام کرتی ہیں. اور خواجہ آصف نے ہماری کالیگ ارم عباسی کو ریسنٹلی ایک انٹرویو دیا جو ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور ان عدالتوں میں انصاف ہوتا ہے. اسد جمال صاحب, اس صورت میں جب جرم ملٹری کے خلاف ہوا ہے, کیا فوجی عدالت میں ان ہنگاموں میں ملوث افراد کو فیئر ٹرائل مل سکے گا؟
جی نہیں, میری رائے میں تو فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل ہوتے ہیں وہ اپنی جو جس طریقے سے وہ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں وہ فیئر ٹرائل ہو ہی نہیں سکتے. اور ایکچولی جو آرمی ایکٹ کے تحت جو ٹرائل ہوتے ہیں وہ فوج کے اندر جو ڈسپلن ہے اس سے متعلقہ ہوتے ہیں. سو سویلینز پر تو ان کا اطلاق ویسے ہی ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ آرمی ایکٹ میں ایک ترمیم 1967 میں پاس کی گئی تھی جس کی بنا پر پہلی مرتبہ سویلینز کو آرمی ایکٹ کے گرفت میں لایا گیا. اب اس میں ایشو یہ ہے کہ اس کے بعد جو پاکستان کا آئین بنا اس میں آرٹیکل 8 میں جو کہ فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر کا پہلا آرٹیکل ہے, اس میں یہ لکھا گیا کہ آرمی آرم فورسز کے انٹرنل ڈسپلن کے لیے ان کی جو ڈیوٹیز ہیں ان کی پرفارمنس کے لیے جو قوانین بنائے جاتے ہیں جیسے کہ پاکستان آرمی ایکٹ ہے, ان کے اطلاق کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کا اس پر اطلاق نہیں ہوگا. یعنی فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر کا سکوپ جو ہے اس کو آؤسٹ کر دیا گیا.
اس سے بنیادی حقوق متاثر ہوتے ہیں. کسی بھی معاشرے میں کسی بھی شخص کو جو بنیادی حقوق حاصل ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایسے کون سے بنیادی حقوق ہیں ماہین صاحبہ جو کہ ملٹری کورٹس میں کیسز لے جانے کی وجہ سے سلب ہوتے ہیں یا متاثر ہوتے ہیں؟
اس میں جی ایک تو رائٹ ٹو, جو دو بڑے رائٹس ہیں, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ رائٹ ٹو ڈیو پروسیس. ملٹری کورٹس کین ناٹ گارنٹی آئیدر آف دیز, کیونکہ اس میں جس طرح میں نے کہا ہے کہ کاروائیاں جو کاروائی ہوتی ہے وہ کھلے عام نہیں ہوتی.
جی ماہین صاحب پلیز کنٹینیو. میرا خیال ہے کچھ آڈیو کے مسائل ہیں. I'll go back to اسد صاحب. اسد صاحب یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے اوپر جو تنقید ہے اس میں یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ اس میں جو اپیل کی گنجائش ہے وہ ڈیلیڈ ہوتی ہے. پہلے تو یہ بتائیے کہ اپیل کی گنجائش کیا ہوتی ہے اس میں, اور پھر یہ جو ڈیلے ہوتا ہے یہ سارا پروسیس, اس سے پہلے کے ایگزامپلز بھی ہم نے دیکھی ہیں, اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟
دیکھیے پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت جو ٹرائل ہوتے ہیں وہ آرمی عام پرسنل کے لیے ہی ہوتے ہیں, یعنی پاکستان آرمی کے لیے ہے, نیوی پرسنل کے لیے ہے, ایئر فورس کے پرسنل کے لیے ہے. تو اپیل کا جو حق ہے وہ انٹرنل جو ہائرارکی ہے اس کے اندر رہ کر ہے, اور اس کے ان کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق کسی سویلین کورٹ کے پاس موجود نہیں ہے. سو یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے, بہت اہم پہلو ہے جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے عموماً, کہ آرمی ایکٹ کے تحت جو ٹرائل ہوگا اس کی جو اپیل ہے اس کی ہائرارکی کے اندر ہی اس کی اپیل سنی جائے گی, اور اس پر چیف آف آرمی سٹاف کا کنٹرول ہوتا ہے. اور اگرچہ بعض کیسز جو ہائی کورٹس تک پہنچے, مثال کے طور پر 1975 میں بریگیڈیئر ایف پی علی کا کیس جو ہے وہ سنا گیا,
اس میں آئی کوئکلی وانٹ ٹو انکلوڈ اویس چونکہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے. اپیل کا حق ہوتا ہے؟
جی بالکل ہوتا ہے, ہائی کورٹ میں جاتا ہے. سویلین دیکھیں اس پورے اس کو ملٹری کورٹس کی تشکیل کے اعلان کو آپ دیکھیں, ایک اے پی ایس کے آنے کے بعد 2015 کے اندر امینڈمنٹ ہوئی ہیں, اور اس میں جب رضا ربانی صاحب نے آنسو بھی بہائے تھے پارلیمنٹ کے اندر کہ ہم مجبوری کے تحت کریں, سارا جو اس وقت کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد ریاستی علامتوں پہ, ریاستی انسٹالیشنز پہ کرنے کے بعد ریاست کس طرح ایکٹ کرتی ہے, اور انہوں نے اے پی ایس کے سانے کے بعد بھی منتخب حکومت کے میں ہی کے دور میں ہی یہ امینڈمنٹس ہوئی تھی اور ملٹری کورٹس بنے تھے اور ان کو اجازت دی گئی تھی. دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ معاملہ بہت الجھا ہوا ہے, یہ جوڈیشل ریفارمز نہیں ہوئی ہیں, کرمنل جوڈیشل ریفارم نہیں ہوئی ہیں. جوڈیشری سے بارہا یہ بات ہوئی ہے کہ بھائی ایک ڈیلے ہے, کنوکشن ریٹ نہیں ہے, اور سب سے بڑی بات اب یہ بات ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور جو کارکنان جن پہ شبہ ہے, جن پہ الزام لگایا ہے, کیا ان کے مقدمات ملٹری کورٹس میں چلائے جائیں گے؟ ایک بڑا سوالیہ نشان ہوگا کہ وہ فیئر ٹرائل ان کو ملے گی نہیں ملے گی,
نہیں ملے گا. لیکن عمران خان نے ابھی ایک ریکارڈڈ بیان جو وہ دیتے ہیں اپنی رہائش گاہ سے, اس میں کہا ہے اور وہ بارہا کہہ رہے ہیں کہ یہ پلانٹڈ لوگ تھے اور یہ پی ٹی آئی کے کارکن نہیں تھے, پی ٹی آئی کے سپورٹرز نہیں تھے, اور اس کی صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اسد صاحب آئی ایم ویری سوری, ہمارے پاس صرف وی ہیو 20 سیکنڈز, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ویل ڈیفینیٹلی کنیکٹ بیک. یہ ایک بہت ہی جامع سبجیکٹ ہے, اس پر بات ہوگی, لیکن آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی, تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.
آو وزیا
نن آو وزیا
د امریکا غ قدرمنو اوریدونکو البته د آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم هله د چټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ د نن او وضعیت خبرونه ته ز وحید فیضی تاسو په خدمت کې ډیر مننه تر اوسه پر د امریکا غ ټول خبرونه اوري او تعقیبوي قدرمن دوستانو تازه د امریکا د کانګرس یو جیک پوري غړي او د اساسو خونی د بهرنی اړیکو د کمیټه مشر مایکل مکال په تازه څرګندونه کې ویل چې طالبان د رسمیت پیژندلو لپاره په دو موضوعګانو باندې ټینګار کړی دی او د ویل چې تر څو پورې چې طالبان د بشر حقوقو درناوی نوي کړی او له ښځو سره خپل چال چلند بدل کړی نوي په رسمیت به ونه پیژندل شي. دا هغه څه دي او یا څه هغه مسایل دي چې په افغانستان کې دننه هم او بهر د ښځو د مسایلو په اړه تل ور باندې ټینګار شوه دی. طالبانو له وخت رسیدو څخه وروسته په تیر او څه باندې شلو میاشت کې د خزو باندې د محدودیت لګولو په برخه کې ګڼ شمېر فرمانونه صادر کړی دي. تر ټولو مهمه د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو باندې بندیزو ورپسې وروسته بیا د میرمنو په کار باندې بندیزو لګول شو. بیا وروسته په افغانستان کې د لوړ زده کړو په برخه کې د میرمنو انجنونو پر زده کړو باندې هم بندیز ولګیدو. تازه په دې ورسته کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د خزو په کار باندې بندیز دی او همدارس لاغې نه مخ کې د نادرتی مؤسسو کې د میرمنو په کار بندیز هم خو دا ټول مسائل سره یو ځای او دا وضعیت کم خاطر روان دي. د همدې موضوع د لپاره د بحث لپاره مو له افغانستان څخه یو پیوړی میرمن چې موږ سره خپل مسار نوم شریک کړی دی فلورانس صافی په خبرونه کې یو ځای شوې ده. میرمن صافی خبرونه ته په خیر راغلې.
السلام علیکم ډیر زیات مننه. سلامونه
تاسو ته او ځینې کډیر ښه لرم چې په دا وخت کې تاسو ډیر زیات مننه. د خبرونې په پیل کې ما ویل چې د طالبان کله واکته ورسدل په مرمنو باندې محدودیت لګول پیل کړی دي. اول به تاسو نه دا وره چې ولې طالبانو په مرمنو باندې محدودیت لګولې دي او ګرش مر فرمان نه د مرمنو د وضعیت په اړه صادر کړی دي.
اګه زه مننه دا ډیری او هټه بس ځکه دا موضوع باندې موږ ډیر خبرې کړې دا او موږ تر اوسه کوم مثبت نتیجې نه دي اخیستلې چې ولې طالبان خپل ټول امدا زورتیا او قدرت یوازې میرمن باندې اچولي. ولې داسې دوی کوي؟ دوی د افغان میرمن د افغان خپل افغان میرمن څخه دوی ډاریږي چې هغوی نه پرېږدي چې دا سوی تحصیل وکړي لکه نورو هیوادونو غوندې افغان میرمن یو ځای ته ورسیږي. شل کال مخکې دوی ډیر زیات فیارو باسل درس او باسل تاثیر وکړ خپل ځان یو شخصیت جوړ کړ چې د خپل هیواد ته خدمت وکړي خپل کورنۍ ته خپل ټولنې ته. مګر دوی پرې نه خوت اصلا زما په نظر دوی د علم په ارزښت باندې نه پوهېږي چې دا چې بندیزونه ښځو باندې راوړي مخصوصا دا خو یوازې دا بندیز نه ده چې دا نجونو نه پرېږدي ښوونځي ته لاستي پوهنتونونه بنده او وظیفه هم بنده ده پارکونه دا ټول شاید تقریبا څنګه شل عبدونه باندې زونه خزو باندې دوی راولي او چې دا وی اولي دوی د سکریټ ما له دغه تر کوم ځای چې ما سي دنه کړی دا او ګورما ما دونه مرکی کړی دا دي چې دوی داري یا څنګه سي دا په منمن خته پر مخته وکړي خپل کورنۍ ته خدمت وکړي خپل کورنۍ ته خدمت وکړي کنه افغان میرمن نه نوري ودونه کو نه استعداد لري توانایي لري چې خو وی خدمت وکړي او نور ناري ناري سره یو ځای کار وکړي او خپل ځان ته تر سره کوي هغه هم په خو وجه. مګر دوی امدا اصلا د تحصیل نه دوی اګه هیڅ هم نه لري ځکه په قران شریف کې هم څه ویلي ده او حدیث هم شته چې علم تعلیم نارینه او ښځینه باندې فرض ده او که کوم دونه چې په اسلام کې خزه ته ارزښت ورکړی دا زما په نظر دا طالبان دی باندې نه پوهېږي. دا امارات نه نوی حکومت چې موږ اوس سره مخامخ یو د دې ارزښت باندې نه پوهېږي چې هغه څه چې دوی کوي اصلا په اسلام کې وجود نه لري. دوی غواړي د اسلام نوم بد کړي په دغه کې عملونه باندې او په دغه کې بندیزونه باندې. زما په نظر
خو طالبان نه دی ویلي چې دوی دی په دغه شکل چې کوم وضعیت رامنځته شوی دی یا دا چې د میرمنو پر زده کړو باندې بندیز لګیدل دی هغه د تل لپاره وي.
قسمه دي موږ هم دا غوایو که دوی اول کله چې دوی په قدرت کې ورسېدل خو بندیزونه خو لکه بیا دې ورو بیا اوس هم دې سوای دا وویل دوی ژمنه کړې وه چې موږ په دا ساکل مخ کې چې اوس خلاص خلاصېږي وویل دوی ژمنه کړې وه چې موږ مکتبونه خلاصو مګر هغه تر امر ثانی پورې او هغه د یو چوکات په هغه باندې موږ مکتبونه د شن په خلاصو خو نو کومه ده هغه امر ثانی کله راځي او کوم امر سالی ده شدوی اغا وایی که روز خلاصه وای نده او کم چوکات آیا زمون مکتبونه ده انجونو او حلکانو تایمونه بیره نو آیا زمون انجونو اجاب نکوالا ده غی کاری سمنو دوگوی استادان خون که اغا نو خیزینه نو چه دوی داسی بندیدونه راوری و که دوی سمه دقیق اغای کری و پری که کری و ده اول ده مکتبونه کتل او خوانزی تایمونه ټول شایان اول د سر نکتل بیا دا بندیدونه لگوان دکه مونگ الحمدلله ټول کورنی پا افغانستان که افغانستان افغانستان آتی نور ایوازونه خونده نه دا اسلامی که واده او ټول کورنی شکر الحمدلله مسلمان دی او مونگ ټول پا یه اسلامی کورنی که پیدا سوی یو داستی نه چون مونگ پخپل اکونه بندی او مونگ پخپل هجابونه بنده به چای بندی مونگ نه پویگو چه دوی مونگ تا اشه ایز بکوی مونگ اشه بندی پویگو که وقت مونگ مکتب تسلن ما پخپل هیواد خپل مکتب خلاص کرده پندور خلاص کرده ما څو ستاسو کومه بي جواب او کومه داسې تایمونه داسې مخنه لیدلې نه چې جني د دولسمه پورې خو ټول تایمونه بي له ساده نه بي خو بينه او اوس هم امده سي نو دوی کوم قانون غواړي کوم چوکات غواړي کوم امر ثاني چې تر اوسه معلومه نه ده موږ کولای نه شو په دغه خپل د تعلیم او تربیه او معرفت خپل سیاست سره ګډ کو او داغه نه څه استفاده وکړو او هغه نه خپل ځان به نه جوړ کړو تاسو موږ ته مشروع یک وامی که مونگا دخو ما خواندی دا شاید هنه خلاصه و زما تا نظر اصلا دا موضوع بشه دوی غواری دیخن استفاده و کلی دا نظر مونگا نظام هر شی جونو دمون دا خوال دا جونو دا ارکان تایمون بیلو استادان بیلو دستی زمونگا اقا کم مخص استادان
دا طالبان در اتاک نمخ کسا سمت لب ده
مخکې د طالبان راتګه اونڅه مو زه دا وایم چې مخکې موږ زموږ نظام اسلامي او موږ هر شی مراد کول موږ ځکه هر شی سم وو اوس دوی راغلي چې وی زموږ مسلمان خلک ډېر تل اثر مسلمان کې مسلمان یو هیواد چې اسلامي هیواد هغه دی چې اسلامي جوړ کړي دا څه رقم قانون دی دا څه رقم ماغي حکمونه او بندیزونه دوی چې صدرایي په اصلا ته هیڅ یو شدیت اسلام کې اصلا وجود نه لري دوی داسې پریکړه کوي او داسې
بندیزونه
چې دوی
صادره کوي.
زما په نظر
ستاسو مطلب دا دی چې د طالبانو راتک سره هیڅ بدلون نه درغلی په غوښتل کې چې په خوا ویل کېدل مثلا په څه تغیرات تاسو په خپل وینه چې طالبانو راتک
سره نو په خې زه دا وایم چې مخکې زموږ تایمونه د انجن علي کانم دی هغه وبيله او اخزینه انجن لپاره خزینه خون کیو او د الکانو الکان لپاره نارینه زه دا وایم دوی غواړي وایي موږ د اسلام په چوکات کې دا نظام جوړو چې سما انجن نه اجازه مراد کی تایمونه بیلتي او دا چې نور دوی دا خبره کوي مګر زه دا وایم مخکې سما اجازه او تایمونه بیلو او سم کدا وګورئ زما په نظر کوم دتي کوم جدید د قانون دوی راولي نشي که دوی وایي زموږ د شریعت په اساس کوم نظام یا کوم قانون جوړو ځکه زموږ هیواد مسلماني هیواد ده کوم خدای نخته کفري هیواد نه ده چې زموږ تایمونه د هلکانو او نجونو سره مکس تایمونه و که یو ځای و دوی زه وایم دا خبرې کوم چې دوی باید غل کړي و چې ولې دوی مکتب بنده کړ ولی ځکه خدای نخواسته کوم
وایي چې شرایط لا تر اوسه پورې مساعد نه دي
شرایط ولی مساید نو زه دا وایم چې کوم شرایط دوی غواړي په افغانستان کې شرایط مساید نو که دوی غوښتل همداسې کله چې نظام مخکې و پرېښودل چې انجونو مکتب ته تلل هلکانو او نور انجونو پوهنتون ته تلل نو په دغه کې کوم خول ستونزه نه وه او دوی غواړي نه دوی زړه دا وي چې وایي زموږ په خپل زړه دا نظام جوړوو او په خپل زړه مخکې زما هیڅوی د کوم یو د عمارت بلند پایه او بلند مقام دا خبرې کړي وو چې مخکې په جمهوریت کې یو نظام کافي نظام وو نو با استغفر الله دیو هیواد چې پاره کې ټول نفوس مسلمان دی هغه ته کافي وایي چې موږ غواړو چې په یو هیواد کې زموږ اسلامي قانون مراعات او اسلامي هغه چوکاټ جوړو د کوم نظام دوی دا خبرې کوي
ستاسو ځواب ورته څه دی مثلا دوی چې کوم ستونزه یا کوم ستونزه لیدله د دغه ستونزې د برطرف کول لپاره یاد دغه مشکل چې دی ورته اشاره کول ستاسو ځواب ورته څه دی
څه دا وایي موږ تر اوسه کوم ستونزه نه لیدلې نه ده نه په خوندې کې او نه په پانتونونو کې که دوی کوم ستونزه لیدلې نه ده لیدلې ده خو نو ولې سم ښکار نه کوي ولی نه وایي په سوشل میډیا په خبرونو کې چې دا موږ دغه ستونزه لیدلې ده الو زه وایم چې کله کوم ورکه ستونزه اوسي هغه په هر ټولنه کې ده چې حتی په امارات عربستان او قطر هغه مسلمانۍ هوادونو کې دونه غټ نوې ستونزه په افغانستان کې حاصله ستونزه دونه غټ نه لکه نور یو د نغوندي ولی دوی ښکارنه کوي ولی دوی سمه راځي خبر نه کوي چې دا غوښتنه ده موږ جوړو تقریبا نو دوانیم کال کې د دوی تروس هغه رسنی خلاصوي نه ده او تروس هغه اسلامي چوکاټ جوړوي نه ده چې موږ انجونو ولاستي خوندي ته او نور انجونو ولاستي پانتون ته نو کومه دوی کومه څنګه ده چې دوی سمه صفه خلک نه وایي هغه څنګه پر تر سي ته په هغه تقریبا دوه کال کې دوی کومه څنګه کړی ده نه لا تروس هم زه خلک مو څنګه دي څه وایي د مشکلات دي څه وایي خلک وزګار دي اسان اس کوم ماغه په دې ته مخه نظر نه دی راغلی چې دوی غواړي په خپل ځای راغی فقط دوی باندې زونه دی ای دوی یوازې فشار کوله خزه باندې ده انجونې باندې ده وری داس دوی کوي
د امریکا د متحده ایالاتو د اساسو خوني د بهرنی اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال امریکا غاکسره په خبرو کې ویل دي ترڅو پر چې طالبان د بشري حقوقو بحران او خزو سره چلچلن تر رسیدګي ونه کړی او خزې د ټولنې برخه ونه ګرځي د کانګرس دواړه ګوندونه چې جمهوریت غوښتونکي او دیموکراتان دي به طالبان هیڅ ډول پر رسمیت ونه مني فکر کوي کچیرته په افغانستان کې د خزو مسائل تر رسیدګي وشي مثلا مېرمن ته اجازه ورکړ شي چې لار شي علي تحصیلات وکړي خوانځي او تلار شي او کار وکړي سونځي حل کنا نور مسائل هم شته چې باید ورته رسیدګي وشي
تمونګه وګورو زمونږه یو واټ یو اکبمانته یو دا د کنور یو دونه نه ده چې دوی ستونزه یو دوه درې وسی زمونږه یو واټ ستونزه دی مخکې مو اوس هم ستا اوس دې سوای دا دا وایي چې لیک ستونزه فالکی پدې څه د فالکی د کوم ډیر نه ختینا خواندي چې وو د خپل کورنۍ سرپرستی په هده وو هغه درلوده مسؤلیتونه دي نو چې هغه د خپل کورنۍ لپاره یو لقمه ډوډۍ حلال پیدا کړو وس هغه ټول په کور کې ناش ده لکه ما غونډي او نو څنګه کوي چې خپل کورنۍ د داسې وضعیت اقتصادي باندې وګوري که بهرني ولونو که سازمان هر شي دا افریقا کړی ده زه دا وایم چې تر اوسه دوی په خپل یو عمل باندې دوی په خپل ژمنه باندې عمل نه دی کړی ده نو څنګه دوی ته رسمیت ورکړي او دوی وګورئ چې خزي فریدي ولا دنده تاول استین دونه فریدي ودی فتاول استی که مخکې دا غنه سازمان ملل د وادي نور اروپایي وزنه چې دا کوم شرایط دوی باندې فریدي هغه عملی کوي تر 50% د هدا قلب باید عملی شي هغه وخت ولې څنګه مونږ هغه عمله چې نور وزنه دی لیکورته مسته د شانو کې کنه اوس هم دونه بشري کوم کنه کی مګر څه څه ما غم معلومه نه ده چې تر کې ځکه ډیره ولایت ماسي دیواز او کډیر بارو ځات راځي قرار لري د دا وایم لکه خو څنګه حل کیږي ځکه زموږ که یو نسل د تحصیل نه پاتې شي دا زموږ د اوسنی نسل چې تقریبا دوه کاله ټول دوی د تحصیل نه پاتې شو موږ کولی نه شو پاینده چې یو ډاکټر یو انجینر یو قودان او ولرو ځکه دا ډیره غته لوی ځای په یو هیواد کې دا په قانون کې موږ نه شو کولی چې دا ځای جبران کړو د دې خاطر د یو هیواد تهداب د یو هیواد پرمختګ د یو هیواد کوم هغه چې غواړي په نور هیوادونو سره سیالي وکړي هماغه د هغه نسل ده چې باید تحصیل وکړي په هغه په ښه مدن اصل تحصیل وکړي مګر نه تر کوم ځای چې خبرې دوی غوښتلې تر هغه وکړي د معرف نصابونو تبدیل وکړي او ډېری نصاب اسلامي جوړ کړي او دوی کوم نصاب چې دوی غواړي مګر که اوس وګوري پانتونونه خلاص کی که خوندې خلاص کی زما په نظر وختنی شرایط نشته چې خلک د انجونو لاسي په شاو کې ذوق خپل تدریس او خپل درس ولولي ځکه انا اوسنی استادان ته ډېر زموږ کدري علمي هغه استادان او دانشمندان دوی چې ولر اوس نشته تختیدلې دي ورنه ځکه دا وضعیت
تاسو مطلب درې چې هوا نه بهر تللی دي
وو په هر څه لري نیمای په پاکستان کې نیمای په ایران کې ځکه نو غواړي په داسې وضعیت کې چې دلته په یو وخت کې زموږ په یو وخت کې داسې اوس وضعیت شتون لري چې د علم ارزښت اصلا نه ده هغه څوک چې تاثیر کړی ده هغه اصلا د سترګې په ارزښت نه ګوري او چې هغه ته درنه ویني کله چې آیا دا تاثیر کړی ده خپل عمر ضایع کړی ده خپل ځان یو شخصیت جوړ کړی ده خو اسانه نه ده خلک خپل ځان په دې افغانستان کې ما مخې موول چې یو عقب منده هیواد د مخې مخنجنو کال کنه هر څوک چې تحصیل کړی د ډیره په سختي تحصیل کړی دا لکه ما غونې زه نه وایم چې شاید به تاسو ول ارزښت خپل ځان مثلا چې زه هم داس ژوندې حاضر کوم چې کوم ما ډیره په سختي درس ورته دا خپل ځان ته ځان له تاسو جوړ کړی د مګرو زه چې زم چې تاسو وګورئ په کول کې ها دا د دې دونه تحصیل ما کړی دا تاسو ویل دا چې زه خپل هیواد ته خدمت نه ونه کړم زه خپل تحصیل نه خپلون نه کړم دا څه څنګه ګټه لري
مېرمن صافیتا سو په خپل د ډاکټر پاړه ویل کار پاړه مو ویلې یوازې تاسو په کور کې وي که نور څوک هم شته چې کور نه فقره اورون کې وي
زما پلاس جان څه خو هغه وختنی هغه ډیره وخت چې د جمهوریت په وخت کې تقاوت او تور کړی هغه هم څه ورور می تقریبا څلور کاله نه وزره او سی او ورکی و دې فلری چې ما په نتیجه چې د کور کرایه دا شاندې خو هغه وخت زه ما کار کول دی یوازې زه هم په کور کې نو څوک نه او شکر دا ورور می دا کنه زما په نظر مو ټول هم داسي
ما مطلب د پښتنې دا چې په مجموع کې په افغانستان کې زیات شمیر خزي مېرمنې وي چې د کور نه فقره اورون کې وي
او خو زه وایم چې لکه زه ما هم داسې ډېری خوندې مو د نجونو وچې د کور نفقاره او هغې مسؤلیت هغه په غاړه کې و اوس وګوره ټول په کور کې ناست دي څنګه سخته وضعیت ده که د مواد دا پوره که مواد هم د قیمت یې ډېر جګ سوی ده چې کولی نسي خپل کورنۍ یو شی راوړي که ډېری کورنۍ د مور که خوندې دي د کرایې کورونه کې ناست دي هغې کولی نسي هغه پوره کړي نو تاسې وګورئ داسې فقر چې په یو هېواد کې زما په نظر هغه به دغه هیواد فاجعه او بد اخلاقي هم ډېر کېږي ځکه هغه مجبور ده د خپل کورنۍ لپاره یو بده لاره انتخاب کړي خو هغه وخت کې حلاله کار کول حلاله ډوډۍ راول حلاله معاش وو مګر اوس څه نشته نو که هغه کورنۍ د وږې نه مرتي او که لور ده که زوی ده که خدای نخته مور پلان مجبور ده چې یو غیر اخلاقي کار وکړي او غیر قانوني کار وکړي خپل کورنۍ لپاره نو دا څوک د خپلې وضعیت کولی ده دا کومه ده د حکومت د لاس نه ده چې تاسو ولې د خلکو لپاره زمينه محدود کوي نه ولې نه پریږدي چې هغه تاسو کې کار وکړي دا د اوکري چې موږ شي وا سخت د غوښته دي ځکه موږ هیڅ هغه وخت موږ کله پر مفکرې و اوس به موږ خپل څه تقریبا دا نسل چې تاسو نه کې او موږ چې کار نه کو خپل هیوا ته خدمت وکړو و نه کړو خو دا معلوم ده چې موږ هیوا نه مخ او فلوي خاله مخ کې چې عمر جنګونه دا وضعیت مو د جهل تاریخي دا شان چې په زموږ په وخت کې روانه و عمر سي وځل تر اوسه اوس عمر سي وځل زموږ په نظر روانه ده تر ټول دا زمونه چې دا په سواد او د تحصیل نه لري دا په کور کې نه غوښنه کوي نه چې جوړیږي پاینده کې هیڅ نه یا موټا جوړي یا غلا یا قاتل یا یو شی دا څنګه جوړي کی ځکه اوسګاری مې ما څه دي کی یو څاکر په غاری وات کې دي کی
تاسو ستونزه ته اشاره وکړه مشکلات مو یاد کړ خو طالبان ټینګار کوي چې د شریعت او د افغانستان د فرهنګ په اساس خزونجون د حقونه ورکوي تاسو نظر څه ده
کله دا وایي ما تقریبا دوه کاله سو او دوه نیم کاله کېږي دوه کاله کوم دوی چې وایي هغه حقونه ورکوي د چوکاټ اسلامي چوکاټ قانون پر اساس خو هغه چوکاټ ولې نه جوړیږي خدا وایم تاسو نور څونه وخت ځای کی چې خلک به خبر هیوا نه وتختی یا پلار مړ کیږي یا په پاکستان کې حالت ژوند تیریږي څو کارونه آسته ایران کې همداسې غیر قانوني مهاجرتونه پیدا کیږي خصوصا ډېر څه وجه بیا هم ډېریږي خاصه دوی د چوکات اسلامي چوکات نه جوړیږي چې خلک په خپل وظیفه تلاسي خلک خپل تحصیل وکړي او آزاده وګرځي خپل ژوند نه هغه چې آزاده پیدا شوي د هغه ژوند نه خوند واخلي نو څو وخت دا وضعیت خلاص کیږي خود هم دا وایم که هم رسانی و تروس هم رسانی دوی خلاص سوی نده اگه چوکات و تروس دوی چوکات هم جور سوی نده خود جور که نو دا کنه سو دا تیم وضعیت دا افغانستان وضعیت دست نو چه رکا وقت وندی دا جنگ کری و پادر سرا کری و دا غلا نظام حکومت هر شی جور و قانون اساسی هر شی جور و دوی غالی لستر نه قانون اساسی جور که یو نظام جور که کم یا کم سنده که تا غی یوازی خلق جوره نام چه پاستا یو قانون جور که قانون جوره ولی هم اصلا میدی چه دوی غالی جوره که در کم اساس دوی در کم پا اساس دوی جوره تا دوی پا منس که یو سمت اصلی که دا تی خلق استان نشتا چه او ایسا ما فکر رو که چه ولی تاسی داسی سونز داسی بندیرون دا افغان میرمنو باندی راوری که دوی باندی و دوی پا منز که تاما یو آگا او تحصیل کده ماستر زما پا نظر رو داسی وزیر دوی پا منز که موزه که دوی اصلا دوی وست پا خپل منز که جور نده لده خطرات روس حکومت هم داسی دیسر نوش پاتی را
یوشمیر نړیوال چې د افغانستان د وضعیت پاړه په ځانګړي توګه د خزو د وضعیت پاړه څرګندونې کې اجتازه د خبرونې په پیل کې موږ د امریکا د متحده ایالاتو د اساسو خونې د بهرنی اړیکو د کمیټې مشر د مایکل مکل څرګندونې کړي دی په اړه باندې خبرې وکړي چې غویل تر څو پر طالبان خپل چلند کې بدلون رانه ولې پر رسمیت نه پیژني پښتانه دا و چې د نړیوال چې د افغانستان د وضعیت پاړه په ځانګړي توګه د میرمن د وضعیت پاړه خبرې کوي څرګندونه کې دا څومره تاثیر کوي د طالبانو د چلند بدلول لپاره
او څنګه مننه کوم چې دوی یوازې سازمان ملل او اروپایي ودونه یوازې همدردي خوده لیدا او یوازې خبرګونه خوده لیدا او یوازې محکوم کوي چې دا خبرې موږ محکوم کوو که دوی واقعا غواړي د افغان میرمنو ښځو سره همدردي کوي او موږ حمایت کوي نو ولې دا په عمل نه ښایي دا په ژبه زموږ په نظر هیڅ کوم ګټه نه لري او دوی باندې مثلا اغیزه نه کوي ځکه مخکې یو میاشت مخکې همدا د دولان جایت ویل چې هیڅوک حق نه لري زموږ د مداخلې د افغانستان مداخلې امور کې څوک مداخله وکړي د افغانستان په امورات کې نو زموږ په نظر هیڅ کوم د دوی خبرې نه مني امارات اغه وای موږ خپل ارشي چې زموږ زړه دی موږ ماخه کو اڅوک حق نه لري چې موږ باندې کوم قانون صدر کړي موږ باندې کوم شرطونه پلي دي زما په نظر اصلا اغیزه نه کوي که وقواري
د عملی اقدام لپاره چې تاسو ورته اشاره وکړه څه کول پکار دي
دقیقا عملی اقدام لپاره دوی تر اوسه سم عملی اقدام نه دی کړی لکه کړی وو په دوا کلتی سو اصلا دوا کلتی سو اتمن لکه نتیجه خودلی و مونږ هم نتیجه لیدلی و خوندې خلاصه وي بو دوا کلتی کې چې یوازې محکوم غبر خودل او
تا اغه چې نور وتاوي فجبه یو شوال غوندي یو شوال دوی خبره استاس مطلب دا چې واځي اعلامي خبري ما پختنه مخکمه دا چې عملی اقدام لپاره څه کول پکار دي کوم کار دی او کول شي چې یا کوم نفوذ لري په طالبانو باندې دی وی عملی کړی
زمونږ اوس هم سیاسي د ریالیست دی چې دې ځکه زه اوس دې خبرې کولای نه شم که زه نیم دی چې دې خبرې وکړم ځکه زه د هیواد خپل خلک وضعیت ګورم د نږدې نه او چې دا باندې کله کله زم زه نیم دی کوي چې خدای د افغانستان خلک باندې څه وضعیت راوړي د چا ګناه ده چې افغانستان خلک داسې په دې وضعیت کې اخته سوی ده مګر دا شل کاله امریکا په افغانستان کې وچی شی وکړ هیڅ یو کار ونه کړ ټول د دې کارونه یوازې موقتی او اصلا بنیادی کارونه ونه کړ دا یو اروپایي وزونه کوي غواړي قدرت لري په یو ورځ طالبان له منځه وړي او د افغانستان د ځمکې نه لري کولی شي مګر نه غواړي دوی نه غواړي اصلا دوی همداسې عمل نه شي سیاست وکړي هغوی دوی باندې کوي خپل خبرې طالبان امریکایانو باندې نورو هیوادونو باندې او هغوی طالبانو باندې که واقعا دوی وغواړي ضرب الاجل دوی ته تعین کړي یوازې سمجی چې دا دی بند کړی دا سفرونه بند کړی دا او لیک نورم محدودونه راوړي مګر زما په نظر در اصلا دا غیزه نه کوي که دوی وکیل غواړي افغان خلکو ته خدمت وکړي او حمایت افغان میرمن ښځو مخصوصا باید زر بله جلد ته تعین کړي دونه وخت ته تاسو کوم کولی شئ ځکه دوی راوړي د طالبان زموږ په هیواد کې همدغو اروپایي امریکا دوی راوړي څوای دا وز په دغه میاشتې داسې مکتب خلاصوي پنځونونه خرڅنه لري او هغه کې چې ولاسې دی په کله چې همدغه دوی راوړي همدغه دوی کولی شي دوی غوښتنه وکړي مګر نه کوي څنګه د افغانستان همدغه بدبختي وه دا همدغه هر چا د خپل قدرت لپاره د خپل منفعت لپاره د افغانستان ګټه اخلي.
بله مېرمن صافی د روان وضعیت څخه د وطن لپاره او په مجموع کې د سنځو د حل لپاره چې هغه کې مېرمن تاسو هم شامل یاست چې سنځي حوار شي او حل شي کوم وړاندې زونه تاسو لري او څه کول پکار دي؟
ما ډیره وایم زما په خبرې باندې څور نه کوي که نور هم وایم لا لري دي کدوې و پاري واخیان موږ د امارات د وسره د کومنین نه لرو ځکه دوی مسلمان دي موږ مسلمان یو کدوی وکړان غواړي چې افغانستان کې یو خلوات او مختګ او ټول خلکو دوی نه راضي او خوشاله وي مشکل خپل موږ تر څو علي ونه کړو زما په نظر هیڅ یو هیواد کولی نه شي چې موږ څنګه حل کړي یوازې دوی تفرقه کول عادت دي او غواړي چې افغانان یو بل مسکوات او خپل ځان یو بل باندې وچی جرګه بهترین لار همدغه ده ځکه وخت هم همداسې کومه ستونزه پیدا کېدل جرګه نیول په دغه جرګه کې باید ښځینه نارینه دواړه باید پکې ګډون وکړي او پوښتنه وکړي ستونزه څه ده د ستونزو لارې پیدا کړي او دا ستونزه دا موږ په خپل منځ حل کوو ځکه موږ شکر الحمدلله مسلمان یو موږ یو غټه قانون چې هغه قرآن پاک دی په هغه کې اصلي ویلې ده دا پر اساس موږ خپل ستونزه حل کولی شو ولې موږ د اروپایي هیوادونو څخه او د امریکا څخه مشورې غواړو اولی دا د مونږ لپاره یې مشورې ده چې مونږ باندې مونږ یو کومه په ماتې واچو دا څه دی واچو سمې او وی مسئولیت لري چې لار وخوي او خایي او لارې چارې خلک مونږ خلکو ته او طالبان باندې څنګه نه ما په نظر مونږ باید خپل څنګه کو نه نور خلک او نور خلک کولی نيتي دا دوه کاله تیر شو کله څلور چې ځکه کله مې دې چې لاس ته ما په نظر څنګه هیڅ کلم نه هلي یو جرګه ونی د خپل افغان منو خلینه نارینه په کې ګډون چې څنګه ما په نظر هر کیږي باید حق ورکړي خزه ته حق ورکړي ځکه موږ هم خدای پیدا کړی دا موږ هم حق نلرو چې په هر فرهنګي سیاسي اقتصادي هر باندې په یواز وځي په حکومت باندې چې موږ برخه ولرو او موږ اسا ولرو دا موږ ته حق ورکړي ما په نظر څنګه کیږي کدا چې روانو کې دا هر څنګه شپږ کال کې سم نه ستوند پاتې کیږي پلان دی کیږي
په دغه سي وضعیت کې په دنه افغانستان کې چې کومه مېرمنې دي او زده کوونکې دي معاصرین دي څه پیغام ورته لري او دوی ته څه کول پکار دي په داسې اشاره کې چې دوی اوس واقع شوي دي
از زما باسم او وخت روان دونه نشته چې دوی ته امیدواري ورکوم ځکه دوی یو کال مخکې دوی ته طالبان وایي چې موږ مطلب خلاصو مګر خلاصونه کړ دوی ډیر امیدوار وو دا څه کلم باندې او وی نا امید وو مګر بیا هم هغه ته وایم چې له لاسه مو ورکوي خدای مهربانه ده ان شاء الله یو لار پیدا کیږي تاسو په کور کې خپل ځان ته وکړئ چې خدای نه خاصه هم داسې بي سواده پاتې نه شي او داسونه تاسو ښه هیر نشي یو بل سره مرسته وکړئ او خپل استادان څخه مرسته وغواړي او که په کور کې کوم باسواده اوسي خپل مور پلار کا ورور دغونه مرسته وغواړي او هیڅکله هم هیله نه لاسو ما ورته ځکه خدای مهربانه ده او موږ مسلمان یو ان شاء الله یو لار پیدا کیږي او بیا هم زما پیشنهاد دی چې هیله کوم د تعلیم او تربیه معرف د امارات سیاسي په برخه کې اصلا نغونه کړي سیاسي بیره خبره ده تعلیم تاثیر د یو هیواد یو نسل لپاره ډیره مهمه ده.
ډیره زیاته مننه مېرمن صافی د مېرمن د حقونو فعال چې په دې بحث کې موږ سره ګډون وکړ او خپل نظر مو شریک کړ. قدرمن دوستانو د خبرونه په څو شیبو کې پاتې رسیږي تربیه خېچاره.